دا ازادي رادیو دا او د نن ورځې خبرونه مو له همدې شیبې پایل سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشنبه ده، د وژې اسمبلی دویمه د اگست میاشتې درویشتمه. د ازادي رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړي نیم ساعته خبری مجله کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کابل د امنیت قمندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قمندان او د هغو حوزو امرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابر وه، پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغه چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی، د چارواکو په وینا یو پولیس وژل سوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 ټپیان سوي دي. د ناټو ملکی استازي استیفانو پونیکورو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی ده. د دله قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بلخوا له جمهوري ریاست څخه د شنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز، او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی وو. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 200 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 400 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتي. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
هسکه مینه ولسوالۍ کې زموږ ښوونځی جوړ کړی. موږ ښوونځی غواړو تر عنوان لاندې هم د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړې شوې.
د دېش وسلول څومره د مخکې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د دېش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیه اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات سوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د بهلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پومپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب امارات، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل شوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري ایجنټس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهره چان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږ ویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.2. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.8.
خان محمد سین د حواله حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. اوري چې د کورونای چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینی اقدامات په پام کې لري.
کشفی او سفارتي برخه هڅه کوي ترڅو د دورستیو نامنیو په عوامل اگر کسان تی صدق برخ کی دخیل دی اگوی سرا مقابله و کی
پا بل راپور که اوری چه پا خوست که زدکوون که غشتنه کوی چه طول شوانیز بهیر پا حضوری بانا پایل سی
دا چیزا و سلا سام سیم زدکوون که امزخ پلا دی رخ پایم چه مونگ در درسون باید زر تل زر پایل شکو خور که خونه شکی نیستای چه اسی عباس وقت دیر کو
د برلین هغه روغتون چې الکسی ناوالنی تداوی کوي وایي چې د نوموړي سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. د ژوند په رنګونو کې په یو روغتون کې له یوې بستر سوي ناروغې سره خبرې شوي.
ډېر هفته کېږي سر مې خوږېږي، خبرې زړه نه لرم، نه دا ځای نه دا ځای نه مې خوږېږي، ډېر هفته کېږي.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قومندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 14 او 18 حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونای چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو څلور چاودنې وسوي. مللی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 14 او 18 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې کارکوونکي د زمري په 28 نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ د زمري په 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101 کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپی راوستی ده. د یوې میاشتې په لر کې په کابل کې 2 ماینونه کشف او خونسا کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول سوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخه کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبه په ورځ څلور د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنۍ چار وزارت ویاند ویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغیوالا په سیمه کې وسوه دوه ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیه قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کولی شي په کابل ښار کې خپله کشفي او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت، دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمېر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خنثی کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول شوي دي.
مموردل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. د کابل په شمالي ولسوالیو کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د امنیت لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. یو اونۍ مخکې په دغو ولسوالیو کې د ځینو ناامنیو راپورونه ورکول سول. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسېدونکي وایي
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی. امنیت ډېر خراب دی، نظامیانو سره هم کار دی او غیر نظامیانو سره هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار داره.
په شمالی کې هدفي وژنې او همداراز نورې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومته په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادعا کړې چې مخالف وسله والې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي. په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمنې شي.
ښاغلی امان ویل هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو دی ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خاطر پردیس راپور مورد چې د افغانستان د کابل په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو په تړاو جوړ کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ABC نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړې، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر له کبله پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایت خبرونه وای پاکستان د دله لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارون کې ادارې یا اف ای ټی ای له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقاني شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړیو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېده او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایت خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی موسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خود د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقاني شبکې ته اوښتی ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیه ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بلل دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په خصوص کې د شونځیو زده کوونکو له حکومت واړی چې د خصوصي شونځیو او په حکومتي سکتور کې د 11 او 12 ټولګیو د زده کوونکو په څیر دي ټول شونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سی. دوی د غشتنې د شامي پرز د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو شونځیو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړه سوې غونډه کې ازادي راډیو ته وکړي. تفصیل له نجیب لالو خیل نه.
د خوست د بیلابیلو خوځیو جونیو هلکان زده کوونکي وای د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي خو یوازې روزنیز او خونیز بهیر تړلې پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یو برخه د اگست په 22 پیل شو خو ډیره برخه لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستونو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستونه دی پیل شي تر څو روان خونیز کال ځای نشي. د حلیمه او خدیجه په نومونو دوی زده کوونکي وای دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډیره خوشاله یم چې موږ سخت کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځندلې او شروع شو. موږ شومان غواړي چې ورنه د لسان پر درسونه وای نه غواړي چې دا کول مبزیا حسي تیر شي.
دا چې زه لسان سم زده کوونکي هم ځخ ډیر احپایم چې موږ د درسونه باید زړه تل زړه پایل شو. کور کې خونه شو کې نستای چې اساس عباس وخت یې کو نه په هني ریاست نه میده هله دوه چې خداغه هغه کې دایم سره همکاري وکړي هم ته د درسګي هم پایل کې
پورتوله کې لز دکونکو او خلکو سره یې وان دښ نه داده چې زده کوونکو به څنګه وکولای شي د قرنټین په موده کې د 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفات حلیسه او زده کوونکو د دې چاره دا بولی چې زده کوونکو د پلمړي ګام کې پر رادیو خوانزي او تلویزیون زده کړو تمرکز وکي او مطالعه دې روانه وساتي.
د کونکو لپاره بلومړی دا وی چې هغه درسونه چې دې د رادیو کونځي او د تلویزیون لار لاس تر وې دې زکړې دي هغه باندې تمرکز وکي. همدارنګه د کونکو لپاره دیم چانس دا وی چې سمستر ډېر لاندې کومانس کې رسته هم څه دی هغه مطالعه باید جاری وساتي.
د لوستونو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خون کې کریم الله نظری وای
موږ به خپل پلان داسې عیار کو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه پکې جبران کړو. ډیر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېدې، یعنی موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینې وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 360 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
پرګنو مسایلو د اوریدونکو سیمسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر باید د اقدام په نورو ولایتونو کې هم عملي کړي چې د ولایتي چارواکو وظیفې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډوي. تازه خان سمسور له ننګرهار افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د سولې په حق له خپلې ژمنې عملي کړي. لال میر ناصري د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ په خپل سیمس کې لیکلي د پاکستاني چارواکو دا خبره به بیزه ګڼم چې وایي د طالبانو پر مشرانو بندیز لګوي ځکه چې دوی په حساس وخت کې دا کار کوي، د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي حکومت باید خپل دریځ نرم کړي، پاتې بندیان ژر خلاص کړي ترڅو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر سي او دا خبرې ژر پیل سي. حبیب عمر عمری د هلمند لیکلي حکومت او طالبان دواړه سولې ته ژمن نه دي، دوی په جګړو کې خپلې ګټې لټوي، دوی د خدای څخه نه بیریږي او نه هم دوی ملي ګټو ته ارزښت ورکوي. اسماعیل دانش د ننګرهار لیکلي د هغو کلیوالي ښوونځیو استادان چې د یونیسف لخوا تمویلیږي شکایت کوي چې د دوی معاشونه بند دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي څخه لیکلي که د سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاسوهنه ونه کړي ژر به د خبرې یوه نتیجه ورکړي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي چې خدای دې وکړي نور په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور سي. نبی الله زابلي د زابل ارغنده بلی کړي د کابل کندهار لوی لاره ډیره خراب ده، لطفا د دولت توجه ورته وکړي. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حربي تندر په بل سیمه کې لیکلي افغان ولسمشر غني دي د کونړ پر سیند د برېښنا لپاره یو لوی بند جوړ کړي. دا ازادي راډیو ده. او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د برلین هغه روغتون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روغتون د شنبې په ورځ د اګست په 22 نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اګست په 22 نیټه برلین ته انتقال سو. د برلین روغتون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 6 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 21 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د ده د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې یې زهر کشف نه سي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل، موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه، پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2019 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دی په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازې اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخته پړسوب په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي و. دی په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوې ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmewari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio vavrayi. Avzan khabar kray.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل د امنیت قومندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړای شو. د کورونی چارو وزارت وایي پروند آزادی رادیو ته وویل چې امنیت قومندان له ځینو نورو منصبینو سره د وظیفوي غفلت له کبله له دندو ګوښه کړی سوی دی. د ناټو ملکي استازي پرون په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. نوموړي پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2.5 لوبډلو او په هسک مینې کې د 4 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي پای ته ورسېده. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3,00,000 په دې وایرس تاخته کسانو شمیر تر 3,00,000,000 زیات شوی. له دې جملې تر 5,00,000,000 زیات کسان روغ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دوی به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د اړیکې کېدو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د ژوند رنگونه
نوم درتوه
خرمو
خرمه
وطن په لوګر کې
لوګر نه راغلی
او زه لوګر راغلی نه نه صفاز معمول را مونږ راغله شکریم پیشور نه پورته ده اما مشکل دیدم
د شفخانه کې چی پتانګي
نه
نه
خدای دې بوت
پروازه دي تو نفر دي تورې
یو
څوک ده
همه زیده یا یو من ګرده
انت نور خپل خپلوان راځي په خټري تری څوک څوک راځي
ګر خلرونه نه خپل یې نه عمل مرزایګون مې د ټول روسي چې سکروسي وصلې نه
په یو ورڅو نفر راځي
دوا درې څالر
بل څه چې برکت سره کینی سری سره کی
کی سره کی پټنه سکه کوله تی چې
بیا دا نور مریضان سره بستر دي دوی نه وایي دا غټ مو باندې بد لګي
نه او تام روسي د سالي پټنه تکو غاګي مرکای متر ډیر روسی سره خین موزایل لري دا
کاله تا نه دوی ته ډیر رځي
او تا ډیر روسی
څو ته نفر وته رځي
درې روسی څالو روسی پنځه روسی
بیا کسی کی
کسی کی غی مرکا کو
به تا ډاکټران نه ورته وایي درته خبرې مکوي
ډاکټران چې نشور کو ورته هغه چې ډاکټران یې دینه روسی وخت ورته معلوم دی
تخپل څومره پتان کیږي چې دلته څو راسی قصی درته وکا
ډیر افتان کی سر مخوږي خبر زر نه نه خوږي ډیر افتان کی ما
به تلو ته نه وایي ډیر خبرې مکوي
نه څه فهم هسته را خپل یو نوستی وی نوستی ډیر نوستی
دا و د ژوند په رنگونی کې لیوی میرمن سره خبرې لیدې سره د آزادۍ رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعته خبری مجله چې اتو بجو پرې دوام کوي ل جاوید نیمینه ووري مېرمن